او کوم مرستې چې راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غوښتنه دا ده په لومړي قدم کې که دلته په هلمند کې ځینو خلکو طبعا شیشان بیا د دوه ځله اوخله ټوله په لیلام خرڅ شول، یعنې اوس نورو هیوادو ته ځي چې په نورو هیوادو کې کار وکړي. زموږ غوښتنه دا ده ځینې چې تر دې حده پورې دوی باید چې دغو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان باید چې ناهیلي نه کړي.
دا یو اورېدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی و او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اورېدونکی هم زنګ وهلی دی، د پیغام هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
اسمت الله د فراه ولایت نه خبره کوم. په یو باره کې که ووایم وروره، ډېر یو ښه امنیت دی، ډېر ښه خوند کې شپه ورځ ښه امن دی، خو د بله خوا څه اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسېدلي دي، نو بیا خصوصا زموږ په راکې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو په راتګ سره زیات شوي دي که مخکې هم
مخکې لږ وه، اوس بیخي درې چنده برابر رسېدلي دي. بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجې ته رسېدلی دی. خو هغه یوه خوا ته چې وګورو ډېر ښه خوند کې امن دی، کوشتار نشته، د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان تلل، د یو خوا او د دې خوا دواړه خوا افغانان وه. خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو، نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ ګوند یو او وروسته شی هم ګران دی. یو بوجه مثال، یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي پنځه نیم زره افغانۍ ته رسېدلي چې پخوا په دوه نیم زره و. هر شی داسې دوه چنده درې چنده، مثال تیل په پنځه دېرش تر څلوېښت موږ تاسو رانیوله، اوس هغه دي اتیا او پنځه اویا ته رسېدلي دي.
عظیمي صاحب، داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي، خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري. څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي؟
دا بس کېږي چې ولا انقلاب وشو، طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري. داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنګي دي سوي، دلته دي پاټک پاټک سازي وو. دا یعنی هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې ور پرېښودل سوي دي. جوړ به نه وایم، خو یو سیستم وو چې مشکلات یې خپل درلوده، مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی. پاتې شو، زه فکر کوم چې طالبان باید نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري، بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري، او داخلي مشروعیت یې په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم. د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی، د وکیلانو انجمن مو درلودی، دا چې هغې خود مختاره کار کوي، د هغه لغوه کول او د وزارت عدلیې پورې د دې نښلول، دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنۍ مسله وي، مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده. یا د ځلان د خبرو نه، د تلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسي، رسنۍ باید دا وکړي، دا ونه کړي، دا ډېر لوی تاثیر لري.
مشروعیت خبره عظیمي صاحب یاده کړله، د داخلي مشروعیت خبره، دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي. یو دولت لږ تر لږه د دولتدارۍ یو مکتوب، یو کار، یو یو پریکړه، باید یو قانون وي، لوایح ورته ووسي چې د هغې له مخې کارونه پر مخ ولاړ شي، ټاکنې وشي، ګمارنې وشي. دمګړی تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې له اداره سرپرسته د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي؟
یعنی اصول د نگاه نه هغه څه چې نوی قانون نوسیږي، معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریول اجرا دي، او په هغه قانون باندې دی کولی شي چې کار وکړي. موږ نه وایو چې قانون نشته، ولی چې ټول قوانین قبلا جوړ شوي دي او شته دي، دوی باید په هغه قوانین کار وکړي. مهم دا دی چې دوی خپله اراده جدي ونیسي. یعنی اراده زه بیا هم با وجود د دې چې ډېر مخالفتونه ډېرو برخو کې لرم، اما یو شی ستایم د طالبانو چې په دې سلو ورځو کې دوی هغه د قدرت جزیرې د مرګ ویلو چې د خلکو د زعزار و اذیت سبب ګرځېده، دا د دوی لویه لاسته راوړنه ده. دا باید وستایو. د ښځو شتون باید په حکومت کې بالکل جدي وستېږي. پیشتر ورو ورو ویلي چې ښوونځي پرانیستي دي، فقط یو کابل ښار ته استوایم، دا پایتخت د مملکت دی، او دا ډیر مهم ځای دی. هغه ته چې انځل مکتب ته لاړ نو شنو موږ څه وکړو؟ زه پوهیږم چې زما په ولایت کې چې د بلخ ولایت دی، پس د خدای دا ډیر وخت نه دی انځل مکتبونه فعال دي، اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو.
د سارای محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي، او سړی په سړک باندې رانیولې دی وهي ډبي. داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي. تایید او سپیناوی د دې ویډیوګان واقعاً ستونزمن دي. سړی نه پوهیږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د ځورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د اثار وضعیت رپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو څه وایي؟
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنگ کې دوی، د منځو اسیران د جنرال دوستم طرفه وژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدان او په ځواب کې باید عکس العمل سوي. خو موږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا یواره کچه یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې موږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی موږ په دې ډېر څلوخت کولو کې صرف خشونت کیدلی، حتی دا فلمونه او چې موږ ته راښودل کېدل دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تراویه تفس د پورې تطبیق کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغلی صافی تاسو را ته خپل خبرې هم راټولې کړې. دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي وربیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ شي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکل.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه همدې باندې وپوښتنه وکړم، په همدې موضوع باندې تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولې. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کومه کله افغانستان نه ووزو، نو یوازینی چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو، هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي، څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې، او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي، او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کاري کولی دی غواړي حکومت وکړي، او که دی غواړي چې هلته فقط شتون لري او نه پېم چې څمرام ولري څمرام د دې پلیکي هغه لپاره نه وایم او کدي غوړي حکومت چې باید هم د غاړه کیدی به دې چې مثلا خارجيان باندې فشار راوړي اما خارجيان هم باید خپل فشار داسې رانوړي چې ملت قرباني شي داسې نشي چې خلک به د غربت امرې ته سیاوري چې څو فیصد مثلا جدید لوګي ډېره په افغانستان کې پورته شوي ده نو داسې نشي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کوي او خلک به تباهي باید دواړه خواوي هم بین المللي ټولنه او هم طالبان دواړه باید د ملت د ښه ژوند لپاره باید هڅه وکړي او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نیسي دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت زمانځه لاړ شي یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو دا بحث مو هم دومره وو ل درنو ملمنو هاریو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت ازمی د افغانستان د مشرانو د جرګې له پوخانی غړي ګلالی صافی او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونون کی داوود مایار څخه مننه چی په بحث کې را سره برخه واخیسته همدارنګ د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چی زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبري وکړي او یې مګونت وانی د ټلیفون ته جواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چی غوګي ونیو کور ودان تربیه خېچاري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 970 او 15 090 مندل شي